دا مشال رادیو دا وخت د سهار 10 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان سیاسي اوضاع، اسلام آباد ته د یو امریکایي پوځي مشر سفر او د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي پر ګوښه کېدو سربېره د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنې اوریدل مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره پر جوړجاړي فکر وکړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع پر وزارت دوه توغندي لګیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له دندې لرې کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق وایي که د نواز شریف او نور مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بېګاله مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړې دي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف، د هغه لور مریم نواز شریف، د هغه وراره حمزه شیباز او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور مخکشان دا وخت د بیلابیلو مقدمو له کبله په زندان کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاسي انتقام اخیستنې تور پورې کوي، خو هغوی وایي دا د عدالتونو کار دی او د دوی په وینا عدالتونه آزاد دي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع وزارت پر ودانۍ یو یو توغندی لګیدلې، خو تر اوسه پکې د مرګ شوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی په یو بیان کې ویلي چې د دفاع وزارت پر دیوال د یو توغندی لګیدلې خو څه ځاني زیانې نه دی اړولی. بل پلو اسوسییټیډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونه لیکلي چې د امریکا سفارتخانې کارکوونکو پر سپیکرونو دا پیغام اوریدلی چې د سفارت په احاطه کې د توغندي پرېوتو له کبله چاودنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دې پخلی کړی دی او ویلي دي چې امریکایانو ته پکې څه زیان نه دی رسیدلی. دا برید په داسې مهال کې سوی چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د سو ترهګرو بریدونو نن 13 کالیزه ده او دا پیښه تر هغه هم یوه ورځ وروسته سوی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره رواني خبرې اترې ختم کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. رولانډ کوبیا د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلی دی چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نسته. د نوموړي په وینا له همدې کبله پر موجودو خنډونو سربیره باید د لا نور جوړجاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل سي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په داسې حال کې د سولې د خبرو پر بیا پیل ټینګار کوي چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا مذاکرات نور لمنځه تللي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اتدامي چې یماموتو د افغانستان د کړکیش د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر تر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو وښودله چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکیش د هواري لپاره څومره مهم دي. د نوموړي په وینا د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلمندۍ رامنځته کړې وې او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې له مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغامي خبرو پرته د افغانستان د کړکیچ هواری ناممکن دی. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو په اړه هم پر موجود اندیښنو خبرې وکړې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتل چې خلک دې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې له ګډونه نه منې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر ټویټر لیکلی چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نور اړتیا نشته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم او همداسې چې په اداره کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. نوموړي لیکلي چې له جان بولټن څخه یې استعفا غوښتې او هغه د لسم سپتمبر په سهار دته ورسپارلې وه. ولسمشر ټرمپ د جان بولټن د خدمت مننه کړې او ویلي دي چې راتلونکې اونۍ به د ملي امنیت د سلاحکار څوکۍ ته نوی کس ونوموي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې پخلی کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د جان بولټن مرستیال د هغه ځایناستی ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پامپیو ویلي چې د ایران دا چلند د دې هیواد د نااعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر پر لسمه پر ټویټر ولیکل چې د اټمي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو غمازی کوي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې یې ویلي دي. مایک پامپیو ویلي چې نړۍ به د ایران پر دې کار تیر نوزی او دوی به ایران ته داسې لار پرېنږدي چې اټمي وسله ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر غونډه وړاندې هڅه کوي چې نور هم هیوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ وایي د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. د دې ګوند او پوست ترمنځ جوړجاړي څومره امکان لري؟ د سیاسي چارو یو پوه وایي
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې دا هغه دریز دی سخت دی او د مدیع هم دغه دی لور. نواز شریف نه وایي نو بیا داسې پرېکړه نه شي کېدلی.
د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینیت مکنزی د روانې میاشتې له اوومې نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د نړیوالو چارو یو پوه د هغه د سفر اهداف بیانوي.
د پاکستان چې کوم انفلوئنس دی او طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. د روان خبرونې په دویمه نیمای کې اونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروئ چې دا ځل د ډینګي طبي په اړه بحث پکې شوی دی.
د دوه نه تر اوو ورځو پورې هغه په بدن کې بیا تبه پیدا شي، جوړونو کې او اډوکو کې دردونه شروع شي.
په روان خبرونه کې د افغان سولې په اړه هم راپور لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې دا هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدئ په تاسو د مشال رادیو .com. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وای تر اوسه د ګوند له مشرتابه سره چا د معاملې یا جوړجاړي کول وړاندیز نه دی کړی. دا ورسته له هغه دی چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نون ځینې چارواکي له استابلیشمنت یا پوت سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوه برخو کې تقسیم دي. دا چې کارپوهان د موضوع ته څنګه ګوري نور حال د ظفر خان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستاني رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د استابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی او که ورته وویل شي نو د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق بیګا مشال رډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شوو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک یې وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفرالحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د استابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شاباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شاباز شریف په اړه دا ویل کېږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت لپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف پاک له ویل کېږي چې د هغه دریځ ډېر سخت دی، د هغه او د مریم د هغه د لور. خو دا ده چې شاباز شریف خو د پاکۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې، سالیسي کوي، څوک کوششونه کوي، خو دا دومره زیات اوس په دې کې
یوسف زیوای د وزیر اعظم عمران خان او پوځ ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړې دي، او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بی اساسه بللی و.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 10:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
زموږ غږ مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د نن ورځې د 19 پروګرامونو نوملار تاسو واوریدي. اوس زو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع باجوړ ته. په باجوړ کې د لوړ زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالی د تعلیمي ادارو ښوونکي اندېښمن کړي دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړ زده کړو په یو ټولګي کې له 15 څخه تر 2 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 270 زیات زده کوونکي زده کړې کوي. استادان وای د زده کوونکو لپاره سهولتونه هم نه لري. په دې اړه نور حال ظفر خان وړاندې کوي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 270 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي، او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو 276 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه اوسو څو ډیر ونه زه حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر هم یوز کو په کلاس کې. استاد په خپل سوچ کوي چې او کلاس بند په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غي وسه حال وي. بجلی نه وي پکی سہولت نشته، مونږ ته داسې بل ته سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوي، خو په کالجونو کې د ځای د نشټوالي له امله څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. باجوړ یو له هغو سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي اپریشنونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي، بلکې د 13 کلونو راهیسې پکې نوي ادارې هم نه دي جوړې شوي. د 2018 میلادي کال د سرشمېرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 2,00,000 آبادي لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 اربه روپۍ ځانګړې کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 اربه روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وای په کالج کې یې نه یوازې له حده زیات زده کوونکي دي، بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوری د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
او زمونږ سره زوړ اصل دی د هغه ما کول او کړی دی د کلاس رومونو لپاره یقینو کې چلته بیا موږ دا انتظام کړی چې زمونږ سفر نیچر نه شي. نو په هره کمره کې چېرته 25-25 او 30-30 کورسۍ اچولي، نو نور کسان ولاړي او ځینې کسان ناست دي. اکثر زمونږ کالج ته چې څوک مېلمانه راشي نو زمونږ د هلکان منډې وایي. نو د هغه مېلمانه ته پوښتنه کوي چې د هلکان خو لیوالي شوي دي، دا منډې والی وایي. زه ورته وایم چې یو لوانتوب شته چې دی په بل کلاس لاړو نو دی اوس دا منډه راته وایي چې په دې بل کلاس کې ماته کچېرته د ناستې کورسۍ نو دې لپاره دا منډې وایي.
پروفیسر ګل حیدر وایي د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي او کال تر بل دا مشکل زیاتېږي او هغه ځکه چې نوې ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیم ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړه د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډېر ځغه دي کته شګوري منګا یو کالج برن کې شروع کړی دی. یو زمونږ په سلارزو کې په پشت باندې دی به کار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګڼم هغه زمونږ په لوی سم باندې دی. نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کمی به بیا نه محسوسېږي.
باجوړ د آبادۍ له پلوه یوه له سترو قبایلي ضلعو څخه ده او د وزیرستان وروستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په مهال تر ټولو زیات زیانونه اوچت کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان ډاونلوډ پانی د خبريال عارف نور یو مقاله خبره کړې ده چې په کې په پاکستان کې په واکه د پاتیسو واکدارانو د مودې جاج اخیستی دي. نوموړي لیکي چې پاکستان کې پوځي امیران تر ټاکل سو وزیر اعظمانو زیات وخت په واکه پاتې سوي خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بيخي ورک سوي دي. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان وسپانه کې دا مقاله عارفانور د زمبابوي د پخواني واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2014 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګ په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړي بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستی او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت یعنی څلور کاله په واکې پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واکې پاتې شوی. خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه وو. جنرال ضیاء الحق اولس او جنرال مشرف اته کاله په واکې پاتې شول. خو د عارف نور په خبره جنرال ضیاء الحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي خو چې کله وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بيخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د امریکا د مرکزی کمانډې مشر کمانډان جنرال کینیت مکنزی د رواني میاشتې له 8 نیټې څخه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویل دي چې جنرال مکنزی د پاکستاني پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. زموږ همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون له ښوونکي ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د مکنزی د سفر مهم هدف څه دی. ډاکټر ناصری په جواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزی راتلو د غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نه شي. دویمه خبره په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټس روان دي د افغان پیس پروسس حواله سره چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته د پاکستان کوم ضرورت ته امریکا ته چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی په دغه ځای کې استعمال کړي د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته یا کوم سوی د طالبان فورسز باندې دا لتا دا امریکای په سایډ باندې لاړ شي.
دا پوزي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوزي چارواکو سره ملاقات کړي دي. راپورونه دوی دي د کشمیر مسله سیړلې ده. نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم سکردار روبول شي؟
جی دا خو کار ده کله چې پرایم منسټر عمران خان تله و امریکای ته ڈونلڈ ٹرمپ خپل هم دا خبره کړی و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه. او اوس څنګه پاکستان کې د آرمی کوم اهمیت راغی نو انکار نشته. د امریکای ته هم دا پته ده چې یاره که پر کشمیر کې میډیشن کوو یا خپل څه رول پلے کول غواړو نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلے کولی شي. کشمیر چونکه پاکستان لګیا دی په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل کوم لیول باندې کېدی شي هغوی دا ایشو پاتره کړی هم ده. او امریکا چونکه سوپر پاور دی او په دا مسله حل کولو کې هم میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنا امریکا پاکستان ته درناوي ورکړي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم ده.
افغانستان به شک دا غي د وجنا پاکستان امپورټنس ته خو د پاکستان خپل چکم جیو سټریټیجیک پوزیشن دی یا لوکیشن دی هغه هم د نور ملکونو نه دې ته یو یونیک پوزیشن ورکوي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده، بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده. د هغې سره سره ایران دی چې د هغې سره د امریکې او سره اکثر ستونزې موجود وي. د هغې نه علاوه د پاکستان سره خپل یو ایټم بم موجود دی، اټامک پاور دی، لکه د امریکې دپاره یو داسې یو سیز دی چې د هغې په وجه پاکستان ته اهمیت دوی ورکوي. نه یوازې افغانستان نه دی بلکې د پاکستان خپل جیو سټریټیجیک پوزیشن دی، د پاکستان چې کوم هیستوریکل رول دی یا ایډیالوجیکل رول دی.
تاسو غواړئ چې په راتلونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم ښه طرف ته روان شي؟
امید خدا ده ان شاء الله. امید ځکه دا ده چې په افغانستان کې فرض کا اګریمنت کیږي یا طالبان او د دوی چې کوم د امریکای چې کوم خبرې دي دا کامیابیږي نو ډایرکټلی به د پاکستان او د یو ایس ریلیشنز ښه کیږي.
دا اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ښوونکی ډاکټر معراج الحمید ناصری وو چې دغه هیواد ته د امریکا د مرکزی کمانډې د مشر کمانډان جنرال مکنزی د سفر په اړه زموږ د خبريال مجید بابر پښتنې ځوابولې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو او یاوسو د افغان سولې پر لور. د افغانستان د سولې علي شورا مشر وايي په هیواد کې لروان ناورین څخه د وتلو یوازینی حل لار د سولې خبري او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. کریم خلیلی پرون په کابل کې د شورا ورځ د منځولو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. په دې اړه نور حال د واسیل وصال پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان ناورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې لروان ناورین څخه د وتو لپاره بل لار نه لرو. که څوک بل حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغه سرګندونو وړاندې هم د دوشنبې په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیرته پیل او بین الافغاني مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نږدو چې دغه په شاتګ د امریکا د اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لار هوار شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بیرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لار هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپل کښاله خپل حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده وخوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسی فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار اوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سختدرې سلاکار سره د ولسمشر ټرمپ اختلافات د شمالي کوریا، ایران، افغانستان او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ له مسرو سره د چلند پر څرنګوالي ول. جان بولټن له هغه وخت چې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي او یا استعفا کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تېره شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، همداسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ وو، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار وو. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح وو او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له ایچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی په مخالف دریس کې واقع کېده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلي، ما تېره شپه خپله استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویاندې له خولې ویلي، ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویاندې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر 8600 ته راکم کړي او په دې هېواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان وته وویل د پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د سهار لسمی بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق وایي که د نواز شریف او نورو مشرانو پر ضد یې مقدمې واخیستل سي نو له اسټبلیشمنټ سره به پر جوړجاړي فکر وکړي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبرونه رد کړل چې ګواکې مسلم لیگ نون وار له مخه د جوړجاړي هڅې کړي. په کابل کې نن سهار وختي د امریکا پر سفارتخانه او د افغانستان د دفاع وزارت پر ودانۍ یو توغندۍ لګیدلې دي، خو تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د دې پیښې پخلی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی دی. رولاند کوبیا د سې شمې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دواړو غاړو سیاستوالو او پوځیانو دا منلې ده چې په افغانستان کې پوځي حل لاره نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو د افغانستان د کرکیچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر زر پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې وروستیو پیښو ښودله چې د یو سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کرکیچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د ده خدمت ته نوره اړتیا نشته.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې اونیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د ډینګي طبي پاړه بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پورس په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. راځي چورته ورسو روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د ډینګي تبې په اړه غږیږو. په تېرو څو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د پېښور په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ناروغۍ لسګونه پېښې ثبت شوې دي. موږ پخوا هم پر دې ناروغۍ څو ځلې خبرې کړې دي او تاسې پوه یاست چې دا یو وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشي له چیچلو خپرېږي. دا ماشی په پاکو او رڼو اوبو کې اوسي او چې کله یو کس وچیچي او په وینه کې وایرس داخل شي نو بیا تبه راولي. دا ناروغي علاج نه لري او که احتیاط ونه شي نو د بدن دننه وینه بهېدل پیلېږي چې هغې ته هیمریج وایي. دغه وینه بهېدل چې دی بالاخره مرګ پېښوي. نو نن اورئ چې له دې ناروغۍ څخه ځان څنګه وژغورو، د ډینګي علامات څه دي، ډاکتران چې مریض رغوي نو څه ډول احتیاطونه ورته کوي او څه ورته ورکوي. موضوع په خبرونه کې له ډاکتر محمد عرفان الله سره څېړو. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتلی شئ. ستړي مشئ ډاکتر صاحب.
مننه پامیر صاحب.
د روغتیا نړیواله اداره وایي چې تقریبا نیمه آبادی د دنیا چې دغه د ډینګي څخه د اغیزمنېدو له خطر سره مخامخ ده. 400 میلیونه کیسونه هر کال کیږي په دنیا کې او په دې کې دا هم ویلي دي چې کمخ کې علاج سړی شروع کې علاج خو نشته، خو کمخ کې ډاکټر ته ورشي او هغه پریزانه ډول علاجونه شروع شي چې نور انفیکشنونه ونشي نو د مرګ خطر چې دی هغه د 1% نه هم زیات ورخکته کیږي. یعنی 99% خلک ناروغي په دې ناروغي اخته یې بچ کېدی شي. نو ډینګي لماشي خبريږي او دا یو داسې قسم ماشه دي چې په پاکو اوبو کې اوسي. د دې نمخ کې خبره تاسو یوسي
ډینګي یو ماشه ده چې کله هغه یو کیریر یعنی دا څنګه هغه کې دا ډینګي وایرس موجود وي. کیریر موږ دته وی چې بعض وخت په خلکو کې هغه جراثیم موجود وي لیکن مدافعتي نظام د بدن دونه مضبوط دی چې هغه تاسو نشي وایلی
هغه نشي ناروغه کولی. لکه د هپاتایټس بی هغه په باره کې چې مونږ خبره کړې و چې د تور ژړی د بی قسم وایرس په ځینو خلکو کې جراثیمی خو ناروغه کوي، هغه کس نه خو بل کس ته انتقالې دی شي
بل ته. نو هغه چې بیا ماشه دغه سړی وچی چې هغه ماشه بیا بل سړی وچی چې نو هغه سړی چې دی نو د دوه نه تر اوو ورځو پورې هغه په بدن کې بیا تبه پیدا شي، جوړونو کې او اډوکو کې دردونه شروع شي، پلی او غوښې دردمنې شي، او بعد د اوومې ورځې نه بیا دې سړي ته لکه هغه د نیم سر درد میګرین هډک چې مونږ ورته وایو هغه سی کیفیت ورته شروع شي، استفراقی کیفیت او که الټه ورته شروع شي. دا د دې علامتونه دي، نو که لا علاج پاتې شي نو بیا خدا مرګونه دی. دې وجنا کا فرض کیا یو سړی په دې پوه شو چې ماشي اوچی ظلم او په ورځ دوه کې د ته دغه سي سردردي او تبه را پیدا شوله، نو ده ته په کار دا دي چې د بیا ځان چرته په ایرکنډیشن کمره کې وساتي یا په مچدانه کې ځان وساتي پټ، ځکه که ماشی بیا وچی چې دی او ته کې دا موجود وي نو هغه ماشی بیا نورو خلکو ته به دا خوروي. یو خبره دویم په خپل سر به دي څه قسم دارو نه خوري سوا د پیراسیټامول وغیره نه، ځکه که مونږ د اسپرین یا بعضې نور د فیدر دواګان وخورو په خپل سر نو په ټینګي کې دا وي چې وینه چې دی دا نری شي او داخلي بهیدنه شروع شي پکې.
بالکل دننه دا رګونه یا هغه واړه واړه نری تاری غوندې رګونه هغې د هغې نه وینه بهیدل شروع شي.
دغسې د جامنو نه ورو نه سترګو نه بعضې وخت پوز نه او غوږونو نه هم وینه بهیدل شروع شي، نو دې وجې نه په کار نه دی چې په خپل سر باندې سړی دواګانې وخوري.
صحیح دی. او دا چې تاسو ویل چې دا اسپرین یا داسې ګولۍ چې دي دغه د جوش والا ګولۍ دي دا اصل کې وینه نری کوي که نه؟
بالکل دا دي، داسې د بلډ پرشر ډېر داروګان دي، د زړه د بعضې مرضونو دواګانې دي، داسې دغسې د کولیسټرول لپاره بعضې دواګانې مونږ ورکو نه کې دغه کې خاصیتونه شته چې هغه وینه نری کړي.
صحیح. او دا صرف د ماشی نه خپرېدونکې ناروغي ده، انسان که یو بل کس ناروغ وي که ورسره ناسته پاسته وکړي، تیمارداري وکړي، خیال یې وساتي، ډوډۍ ورسره وخوري، هغه ته نه خپرېږي که
نه؟ نه، بالکل هغه ته نه خپرېږي. خو که دغلته کې بیا ماشی موجود وي، دا بیمار چې هغه ماشی راپاسي بیا دا انسان و چې نو بیا به ده ته هم لګېدی شي. خو نور په میل ملاقات خوراک څښاک لاس مینوېدلو سره هېڅ هم نه کېږي.
شازیه ترین لیکلي دي ډاکټر صاحب چې دغه ماشی په کوم موسم کې وي، د دې موسم معلومي نو دا د بشکال او د دې نه وروسته دغه وختونو کې؟
بالکل، دا د جولای نه تر اکتوبره پورې د ډېر زیات ژوند کوي، ګرم منطقو کې ډېر خوشحاله ژوند کوي. بل دې په صفا اوبو کې اوسېږي، ګندا اوبو کې ژوند کوي خو په صفا اوبو کې، لکه کور کې چې زمونږ کم چاټۍ دي، مټکی دي، یا د اوبو چې کمې ذخیرې دي، نو په کار داده چې خو هغه هم مونږ پټې وساتو. دویم دې خبرې ته هم خیال کول په کار دي، لکه دغه خبره خو معلومه ده چې چیچنې د وجه کېږي، نو په هر صورت چې مونږ ماشو نه ځان بچ وساتو. په ماشومانو کې د دې علامات لکه د زکام غوندې وي پامیر صاحب، نو عموما خلک دوکه شي او هغې ماشومانو ته بیا د زکام یا د ټوخي قسم دواګانې ورکوي، نو دغه هم ښه کار نه دی. بالخصوص د جولای، اګست، ستمبر، اکتوبر، یعنې د ګرمۍ د اخري چې کوم میاشتې دي، په دې کې که انسان ته تبه کیږي نو په هیڅ صورت دی په خپله باندې د هغې علاج نه کوي. د ډینګي یو علامت دا دی چې په لومړی دوه یا درې ورځو کې که فرض کړه دا سړی ډینګي چې چلی وي، نو د ده په مخ باندې یا په لاسونو باندې لمبه غوندې یا خارش نما هغه سوروالی چې وي هغه راښکاره کیږي، نو دا د دې ړومبني علاماتو کې دی. نو که په ماشومانو کې یا یو انسان کې داسې علامات چې په مخ باندې ریشس
او مخ داسې سور غوندې شي، داسې زخمي ډولی غوندې شي، لکه چا چې ګرولی،
بالکل، نو که دا شیان ښکاره شي نو په کار داده چې فوري توګه باندې دې ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر پس کې ډاکټر سره خو هم د دې علاج نشته دی، نه څه واکسین شته دی. خو دې کې دا ده چې د بلډ پرېشر د کمېدو ډېر زیات امکان وي، نو دا بدن کې چې کم د اوبو مقدار دی نو په اسپیتالونو کې مونږ خو یوته ته علامتي چې کم تکلیفونه وي لکه درد دی استفراقی کیفیت دی سر ګرځېدنه ده جوړونو کې درد دی نو د هغې د کنټرول کولو کوشش کوو چې مریض ته زیات تکلیف ونه رسیږي او دویم په بدن کې د اوبو چې کوم مقدار وي هغه په مناسب حد باندې ساتل ضروري وي
صحیح
څو پورې چې اسپتال ته یا ډاکټر ته مریض نه وي تللی او د په دې شکی شو نو دې ته دا پکار وي چې مستقل آرام وکړي ایئر کنڈیشن کمرہ کی اسی یا پشدانہ یا مچدانہ کی پٹو سی گی او زیاد مقدار کی اوبا او دا میوجات جوس بالخصوص چکم دا پپی آورتا موی دا خٹا کی گوندی کی شکل صورت لری
پپایا
سوک پپی آوی سوک پپایا پپیتا بالکل نو دا دے کے ډیر زیاد کارگر دے دغه سه باز چې کوم دغه دی دا نیمبو او د غنی رس اگر چې سنسي توګه باندې دا ثابت نه دي سوا د پپیتې نه او دا شنه چې دي دا ورته فایده مند دي
صحیح دی دا ورته ګټه رسي خا دلته نورې پوښتنې هم دي لکه شاکر بیټرنی لیکلی دي چې د دې انجکشن هر ځای کې ملاویږي نو تاسو ویل چې علاج هم نشته ویکسین هم نشته نو انجکشن هم نشته کنه
بالکل نشته د عمدک زمونږ نه غلطی کیږي چې مونږ په دې وجه باندې ځان بیمارو ته ورمخ کې کو چې زه بیا به علاج وکړو نو دا کار بالکل نه پکار دی مونږ اوس په امیر صاحب په دې ډنګي باندې مونږ پروګرام کړو
بالکل اگست 19 تاریخ باندې
هغې کې بیا مونږ نه یو روړ تپوس وکړو چېره دا مشې به مونږ څنګه پېژنو څنګه به ګورو نو د دغو سلور قسمه وایرس خورې او دوه قسمه دا ماشي دي او د باندې سره سره داغونه وي او د سټ باندې دا یو کس هغه باندې یو کرخه ده او د بل باندې دوه ده خو بیا هم مونږ په پښتو ژبه کې د اسماعیلګین له طرفه دې لپاره یو ویډیو جوړه کړه کې د دې ماشي تصویرونه مونږ ورکړو او د مریضانو چې کوم مونږ د ویډیوګانې وي هغه خو مونږ کو خو خارجی ویډیو گانے لک کلپ چکم دا کاپی رائٹ نہ مونگا مستثنا گانا لے شول
آغا موروا چول پکی
آغا موروا چول چی زمونگ اولس پا دی خبر باندی پوشنو آغا اسمائل اگین چکم زمونگ اسمائل اگین بڑا بیر دی آغی باندی پا دی باندی تقریبا یولا سورا زمخ کمونگ پورا ویڈیو خورا کرے دا اوس نن سبا زمونگ چکم دا پیخور چا پیر چل منتے کا دا جی پا دی کی زمونگ دا مومندو دا دری پنزوس کے لی دی درا باڑا خیبر ایجنسی دا ډیر پزه د خسته ده زمونږ منطقه کې کم از کم د 250 مریضان د دې رپورت شوی دي یعنی د ماشوګر کلی کې ټیلابن کې ماشوخیلو کې شیخان مشترزی شیخ محمدی سلیمان خیل دا سوډیزی دغه سه د خیبر ضلع د مومندو ضلع او د وزیرستان نه هم بازی کې سونه رپورت شوی دي پیخور خار کې هم دا فعال دی او دا هغې بنیادی وجه دا د پامیر صاحب بارانونه وشي نو مونږه له بده مرغه د نفاست او د صفایي ډېر خیال ونه ساتو بل زموږ د خلکو ذهن کې دی چې مونږ ته به ټول کارونه دولت یا حکومت کوي
خپله نه کوي
خپل نه کوو نو دا زموږ خپله ذمہواري ده چې مونږ په چاپیرچل کې د اوبو د نکاس لارې چې کمې دي
هغه پرانیزو نالی باید خلاص وي او به هر وخت باید وبهیږي
وبهیږي دغه سه په کورونو کې چې څوک موټر لري دغه دغه تور تیلو باسي کنه موبایل آیل نو کدا سړی واخلي او په بهر چې کم دا وېړنې دي یا کم ځای کې د اوبو ډنډ نه اول خدا د چا مونږ ټپې کو په خاورو سره خو بعض داسې ځای چې هغه فصل کې ټپولی نه شو نو دغه سه قسم تیل یا د تارپینو تیل یا د خورو تیل که مونږ لږ مقدار کې واخلو او هغه په دغه اوبو باندې د پاسه واچو نو بیا هغې کې دي اګیم نشي کولی او افزایش هم نشي کولی نو دغسې د ماشو آبادي چې تر څو پورې مونږ ختمه کړي نه وي په دې موسم کې نو د ډینګي نه یا د ملیریا نه یا د دې ماشو یا د حشراتو په ذریعه چې کم نورې بیماری خوریږي نو دې نه بچ کېدل بیا ناممکن کنی نو ډېر ګران کار ده
صحیح دی دلته موږ ته نورو کسانو هم پوښتنې لیکلي زیاتره همدا تعارفي پوښتنې دي که نه نو نصیر احمد لیکلي دي له محمد هغې ولسوالۍ څخه چې د ملاریا او ډینګي فرق په چې شي کې نو دواړه بیلې ناروغي دي د ملیریا ماشه چې دی هغه اکثر په تیار زینو کې او په ناولو وبو کې وسی او د ډینګي چې دی هغه په رڼو وبو کې پاکو وبو کې بل خبر دا چې دا دواړه بالکل جلا ناروغي دي ته به دواړه راولي خو دا هغه ته به کیفیت بدل بدل دي کنه ډاکټر صاحب
بالکل ملیریا کې به اصلي ته یخنی کیږي بدن رګ دیږي بل دا ملیریا ماشه چې دی هر وخت چې نه کوي
او
نو ډینګي باندې هم صدا څه کړه نه دی لګل چې بل وخت چې نه کوي
خاص میاشتې او خاص وخت
خو عموما د مازدیګر دا اوس چې کوم سلور بجې زمون پروګرام شروع کېدو یا په افغانستان کې درې نیمې بجې د دې وخت نه د شپې تر لس لس نیمې بجو پورې ډېر زیات پرواز کوي ګرځي او د خوراک تکل کوي
صحیح
نو کوشش دا پکار وی چې مونږه لباس داسې زیبتن کو چې سونه حدا پورې ممکن وي چې د بدن یو حصہ هم ښکاره پاتې نشي هاف سلیوز یا نیم لستون والا کمیسونه یا کولاو گریوانو والا کمیسونه دغه سه قسم جامې چاینه د بدن زیاتې سي بهر پاتې کیږي یا بالکل نری کپڑا نو د دې د استعمال څخه په دې ورځو کې مونږ ډډه وکړو خویندې چې دي دا باید لوپټا مکمل په سر وساتي دغه سه بچیان چې ورسره غیږ کې وي نو هغه هم د نری کپڑے لاندې یا لوپټې لاندې یا د پشدانې لاندې پټ وساتي بلکې کمور سره غیږ کې هم وي سینه ورکې یا نور څه داسې دغې نو هم دا د لوپټې لاندې مور کولی شي چې دا ماشوم پټ وساتي
سید مشکور وزیری لبنو څخه لیکلی دی چې یو کس د ډینګي ماشه وچی چی نو د دغه علاج یا په هسپتال کې د پاتې کېدو عمل چې دی دا څومره وخت پوري څومره مودې پوري ډاکټران ګوري
په امر صاحب ما څنګه جوړې کله ماشه چې چنه د سړی ته وشي نو د دوه نه تر اتو ورځو باندې بیمار پریوزي نو پکار خدا ده چې هم په اول یا دویم ورځ باندې د بستر شي او کوارنټاین شي کوارنټاین مطلب دا پاغه وارد دی لپاره مخصوص شي او دا هر مریض په پشدانه کې پټ وي چونکه دې کې علاج نشته دی چې موږ دا وایرس د بدن نو بس وي مړ کړی شو اوس پورې موږ په دې نه یو کانې شي نو موږ علامتی توګه باندې د دې علاج کوو علامتی توګه څنګه چې موږ چې په بدن کې اوبه کمې نشي نمچیات کم نشي وینه چې کمه نه راکېږي نو هغې لپاره د حیاتین کې وایټامین کې چې کوم ګولۍ دي هغه ورکول وي چې وینه ټینګ وساتل شي ځکه چې د دې وایرس له کبله وینه نری شي بالکل پیکه شي نری شي او هغه بیا د بدن چې کوم قدرتي سوري دي لکه سترګ سپګمې غوږ اورای د دې نه بیا د وینې بهېدل کېدای شي دغه سه په داخلي عضوات چې کوم دي لکه ځیګر شلو پړپوسونه شول یا ندی نری رګونه دي چې په نظر نه ښکاریږي نو هغه دننه نه اوښلیږي او هغه وینه داخل بدن کې بیا خوریږي نو دغه شی چې بیا کله خدا نه خاصوش ډی ایچ ایف دی ته موږ وایو
او ډینګي هیمرجیک فیور هغه د وینې ته بهېدو تبعی او ډیره سخت ای او مرګونی ثابت دی شي
او نو دا هغه بیا هیڅ قسم هغه موږ ریورس کولې یا په شان شوړلې
صحیح دی یو کس
سره دا نو شوې چې موږ بمباری سونه ورځې پوري بستر ساتو تر سو پوري ځای بدن مضبوط شوی نه او د خپل د عام خلکو غونډې لیدل شروع نه کینو هغه باندې به داخل وي
صحیح دی هغه سیمې چې لري پرتی دی او د روغتیا بنیادی مرکز پکې نه په هغه صورت کې په کور کې څه کولای شو کچوک په چا باندې شک شي چې یاره دا کې دې شي ډینګي تبعی د دې کس زکام نه عام ډینګي عام زکام نه بلکې ډینګي تبعی نو څو ور سره کولای شو په کور کې ورته څه کول پکار دی چې تر څو پر چې دی په یو دوه ورځو کې یا شپږ اوو ساعتونو کې ډاکټر ته رسیږي تر هغې پورې د صحت ښه وساتل شي
دې کې دا پکار دی څنګه چې موږ مخکې وویل چې دا مریض د آرام سره اوسي په آرام دی پروت وي په کټ بستر باندې زیات حرکات سکنات دا دې نه کوي خوراک کم وساتي او د خوراک په ځای باندې د مایعات بالخصوص چې کوم د موسمی میوې دي د دې جوسونه که شوګر نه لري نو دا زیات استعمال کی دغه سے پپیا یا پپایا یا پپیتا چورتا وایو کدا چرتا موجود وی نو د دې پانی هم استعمال ولې شي او دا میوه هم خوړی شي دین علاوه د غنی تازه شربت ای کی نیمو چول دغه سے د مڼې شربت آگا زیاد مقدار کے استعمال اول او انار ہمون چې کم قبایلی منتی کی دی افغانستان دی نال تخو انار دیر دی پامیر سے
بلکل دیر زیاد
نو دا انار پا جوسو کے بیا دا دی بیمارے پا خلاف دیر کار دی بلائی کے نمکیاتم پورا بھی او وائٹامینز یا حیاتین چی دام پا کے دیر مقدار کی موجود بھی نو انار چې کم شربتون دی نو دا ور کولے شو او دغه سی دا انار پوستکی کمونگا او بو کیو جوش کو آغا ور کو بیا آغا جوش شوی او بو نو آغا هم دا بینی تنگوالی راوانی بیا
سی آغا هم گٹ رسی او کم مور چه حاملی او دنگی ناروغی ورتوشی دا امکان شتا چه بچه مرشی پنس
نا دا سی خونشتا خو که دا خوراک نبند شی و استفراکی کیفیت او گت شی تینا نو بیا خدا غا امکان پیدا کی گی خپل دنگی سرا نس دننه ماشوم تا دونه تکلیف نرسی گی
سی او مشکور وزیری سیب دام لکلی دی چه اکثر خلق دا لیوینڈا پا نم باندی او شیده کریم وغیره چه دی او دا ماشو چی چلو دا مخنیوی دا پار دا وی پا بدن لکی لگی دا خو تاوان نرسی
تاوان خو دا هر شی رسی گی پامیر سیب مونگ چی ساخل دا دیم تاوان رسی گی نو دا سی خبر خو مونږ نشو کولای خو قتل دا دی چې بیا د دې موکا موازنه وشي چې ګټه سونه ده او تاوان سونه ده نو چونکی دا لیوینډا یا دا سنور چې کوم ماسکیټو ریپلنټس چې دي دا کریمونه دي یا سپریګان دي یا تیلونه دي نو دا کوم په بدن ولګو یا چې کوم دغه دي نو دې سره ماشي د چچنی نه مونږ بچ شو نو د دې نقصان کم ده په نسبت د ډینګي یا د ملیریا یا د دې قسم چې زمونه چې کوم نور مرزونه راولاړیږي نو د دې استعمال په دې ورځو کې تر اکتوبر سو پورې چې یخنی شوي نه چې درجه یا تودخه د 19 نقطه نه تلي نو تر هغې پورې د ملیریا او د ډینګي امکان چې ده دا موجود وي
صحیح او دا پشخانی استعمال اول پکار دی پلوڑ زائی که باید خوبو کی ما شمان و لویان او اغا دلوڑ کسا چی دا اغا اغیر و جنا اغا دا کالدانی ناروغی هم دا اغیر ما شه هم نیچی بیاد سڑه کنه
اغا سینڈ فلائی نخو پا اغا طریقه خلاصه دیشو خود دا چی کم دا دینگی یا دا ملیریا ما شه چی دی نو دی خوبرا پرواز کئی او دی خود بیم درم چت ترسیگی
صحیح دی او لدی علاوه چې د پختونیار صاحب دلته لیکلی دی چې د یورک اسید مکمل علاج شته دی او کنه شته نو دا خو د یورک اسید خبرونه نه ده خو تاسو ورته جواب کوور کوي ډاکټر صاحب لاند
زما په خیال چې پامیر صاحب د هر شي علاج چې دی دا شته دی او هغه د احتیاط
او مریض چې دی هغه بهترین علاج
دی نو یورک اسید ولې زیات شي یا شوګر سړی ته ولی وشي دا ځکه وشي چې مونږ هغه شینه بلا ضرورت خورو چې کوم زمونږ بدن ضرورت نه وي دا بدن ضروریات داسې دي پامیر صاحب د عام ولس لپاره چې کله ستا خوږو ته زړه کېږي یا مطلب دی چې ستا په بدن کې یا په وینه کې د شکر کیفیت یا مقدار چې دا کم دی که یو وخت کې ستا یخې اوبو تازه اوبو څښلو ته زړه کېږي یا مطلب دی چې وینه ټینګه شوې ده او بدن کې د اوبو مقدار کم دی مختلف شیانو ته سړی اشتها پیدا کیږي کله ستا مڼې ته اشتها وشي کله خطوري ته کیږي کله مندتی ته کیږي نو کم شي ته چې ستا اشتها پیدا کیږي نو ضروري خبره چې د هغې تا ته ضرورت دی دا د بدن خپل یو نظام دی دغه چې کله ضرورت نه وي زړه نه کیږي او مونږ یو شی نه خورو نو دغه چې دی بیا به د یوریک اسید هم زیاتیږي او کولیسټرول یا وینه کې غوړ هم زیاتیږي بد هضمي به هم کیږي معده به هم ناروغیږي ټول شی به ناروغیږي بیا
صحیح خو د دې دا مطلب نه دی چې د شوګر ناروغان دي بیا خواږه خوري کنه
بالکل
هغه که زړه ورته کیږي نو نه به خوري
زړه کې ما اشتها وویله کنه اشتها کېدل خو او اشتها چې وي ورته نو بیا ټیک ده که اشتها نه وي نو زړه خو بیا د سړي ډېرې شیانو ته کیږي پامیر صاحب
نو ناروغی کې بیان دی کول پکار. او بل ډاکټر صاحب د ډینګي ته بچ دا د دې شدت په ماشومانو کې زیاتې زپی کنه لویان کنه ټولو د پاره خطرناک دی.
ماشوم خو چونکې ډېر نرم و نازک وي بل هغه خپل ځان ایکسپریس کولی یا بیانولی نشي بل هغه ته دا اندازه نه هغه ته فرض کړه لکه د دې چې کوم زمونږ انکیوبیشن پیریډ دی د ډینګي دا د 2 نه تر 3 ورځو دی
صحیح چې دا بدن کې وایرس یا افزایش کوي خپل او قبضه کوي
نو ماشومان چې آی ته دا احساس نه کیږي هغه لږ استومانی د بدن لږ ډېر درد هغه هغې نوټس نه اخلي او هغې خپلې منډې ترلې کوي او لګې نو بدن ورسره زیات ضعیف شي او د هغې مقابل کې لوی سړی چې وي نو دی زر پوه شي په ځان نو هغه احتیاطي تدابیر واخلي. نور نقصان د دې نر ښځې ته ماشوم ته لوی ته ټولو ته برابر رسیږي یو شان ته رسیږي.
او دا چې علاج وکي لکه هسپتال کې اوس کس بستر شو وخت تیر کړ ډاکټر ورته ویل چې ته وسرک روغ شوې جوړ شوې دا امکان شته چې بیا به هم دا وایرس او دا کس کېدی شي کریر پاتې شي؟
بالکل دا امکان ځکه شته چې د دې سلور قسمه وایرسونه دي نو چې کوم وایرس د ته راغلی او دا کوم علاج چو شو بدن هغه اوس د لپاره خو انټي باډیز په بدن کې پیدا شولې بیا لپاره خو هغه نه پرېږدي خو دغه نور چې کوم درې قسمونه دي نو هغې ته خو که کلم مکارا شو د هغې لپاره انټي باډیز به موږ سره په بدن کې نه وي را به خپله حمله کوي زما شي چینې نه به ځان ساتو او چاپیرچل به صفا ساتو.
صحیح. او که یو ځل سړي دا تبه تېره کړه بیا دوباره په راځي
د دغه وایرس والا به نه راځي
کېدی شي د بل وایرس راشي بیا
دې کې څلور قسمه وایرس دي او نو دغه چې کوم وایرس نه دی روغ شو خو بیا حمله نه شي کول خو دغه نور درې چې کوم دي نو دغه قسمونه نه چې هر یو
صحیح. او داسې څه نظام شته دی چې د بالفرض د یو کس سم علاج وشو بیا یې په بدن کې ځینې مړه هغه جراثیم چې دوی یادی د هغې دپاره دوا وخوري او هغه له بدنه بهر کړي لکه د هپاتایټس سي چې بشپړ علاج راغلی دی او کیږي
دا خو چې یو ځلې مریض روغ شي په امیر صاحب نو هغه ته بیا دغسې د هپاتایټس بي یا د سي غوندې کې هغسې علامات نه پاتې کیږي دا وقتی بیماری دی او دم وایرل دی هغه وایرل دی خود هغه سند خنه خانه شات نه پری دی
نه زه د کریر خبر کوم چې په بدن کې وایرس
او نه د کریر نه پاتې کیږي بیا
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله
مننه الله ګرانو
صاحب بعد سه اوریدونکو دا و د روغتیا او درملنه نننې خبرون راتلونکو نه بیا در سره یو وسمو په مخه
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.